در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیره مننه سرور صاحب تاسو هم ستړي مشی. د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان تخنیکی چارې مختوړي د سلامونه هم ومني. په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري. خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د بشري حقوقو د څار او د غراز د مدني ټولنو او د بشري حقوقو د ملاتړو څخه باندې سلو ډلو د امریکا غوښتي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ کسان ژر تر ژره له دې هیواد راوباسي. دا وروسته راځي خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. پاکل شوی نن د سپین بولدک لارا له اوږده ځنډ وروسته بیرته پرانستل شي. نیوزیلند د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه او د کرکټ ملي لوبډله هند سره د سیالۍ لپاره په تمرینونو بوخته ده. بشپړ خبرونه. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي رادیو ته ویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته لنن اتو بجو پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانستی وي. د خاغلی همت په وینا تر دې وروسته د سپین بولدک پر لارا سوداګریز موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولی شي او هغه مسافر چې د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره ولري ورته اجازه ورکول کیږي چې پر دې لارا ولاړ شي.
د موټر په فونل نه زیاده خپل فونل کنده په کړه مې نه او د ټول افغانستان په څیر ته زمینی او د ټول پاکستان څخه نصیکات لري.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. دا دروازه په دې وروستیو کې د یوې ورځې لپاره پرانستل شوه خو وروسته د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته بنده شوه. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګماره. د نیوزیلند بهرنی چارو وزیر ویاند نانایا ماهوتا پرون وویل چې په متحده عربی اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکنز د افغانستان لپاره د نیوزیلند ځانګړی استازی ګمارل شوی او دا دنده د دې لپاره ورسپاري چې له افغانستانه د نیوزیلند او د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې د نیوزیلند ویزې لري. د نیوزیلند حکومت تر دې دمه 1200 افغانانو ته چې په افغانستان کې د نیوزیلندیز واکونو ملاتړ کړی او همدارس د هغوی د کورنۍ غړو ته ویزه صادرې کړې دي. نیوزیلند په بامیانو کې د ولایتي بیا رغونې نسبتا کوچنی ټیم درلود. د افغانستان لپاره د نیوزیلند ټاکل شوی استازی هاوکنز تیره اونۍ په دوحا کې و چې له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلورا جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهار شنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای به څوک په لوبډله کې شامل کړی شي. اصغر افغان د یک شنبې په ورځ له نامیبیا سره له سیالۍ وروسته له ملي لوبډلې سره مخه وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په تیرو دریو مسابقو کې دوه ګټلې یو یوای په لږ توپیر بایللې ده، خو د هند لوبډلې دوه سیالۍ کړي او دواړه یې په ډیر توپیر بایللې دي. ټاکل شوی ده چې افغانستان پر هند سربیره له نیوزیلند سره هم مخامخ شي. که افغان لوبډله له دې دواړو لوبسیالیو یوه هم وګټي په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 1.5 سلنه ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي د سږ کال د دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.5 میلیارد او 400 میلیون ډالر وو، حال دا چې د تیر کال په ورته موده کې 11 میلیارد او 800 میلیون ډالر وو. د دې راپور له خپرېدو سره هممهاله د ارامکو د ونډو ارزښت کابو 1% لوړ شو او د دې کمپنۍ ارزښت تر 2 تریلیون ډالر واوښت. د سعودي عربستان دغه ستر شرکت د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په تیرو 2 کلونو کې ډیر تاوان کړی وو. او په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته په څه کم 2 کلونو کې د دغه ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. کووید 19 په دې موده کې نه یوازې بې وزله هیوادونو ته سخت گزارونه ورکړل، بلکې په شتمنو هیوادو کې هم چې ښه روغتیایي سیستمونه لري ډیر کسان مړه کړي دي. د کورونا له کبله د مړینو نیمایي راپورونه امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او برازیل ورکړي چې خلک یې شتمن یا د متوسط عاید خاوندان دي. یوازې په متحدو ایالتونو کې څه باندې 1,45,000 تنه په کورونا مړه شوي چې تر بل هر هیواد زیات دي. ورپسې هند، برازیل او روسیې تر ټولو ډېرې مړینې ثبت کړې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ ویپانه کې موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. پر ویپانه سربیره زموږ په فیسبوک پانه کې هم خبرونه او راپورونه موندلې شي، او دغه راز موږ پر ټویټر هم د ورځې خبرونه شته. د څه باندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لسګونو زره افغانانو د چټک لیږدولو غوښتنه کړې چې زیانمنېدونکي بلل شوي دي. دغو سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په یو لیک کې لیکلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره مخکې لري چې ناوخته شي باید د هغو افغانانو لیږدولو ته لومړیتوب ورکړي چې ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. په دغه لیک کې پر امریکا د غراز انتقاد شوی چې په کارونو کې له افغانستانه ایستل کېدونکو کسانو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. دا چې جزئیات څه دي له نوریاس نوري نه اورو.
یو سلو درې غیر دولتي ادارو او سازمانونو د هغو په لسګونو زره افغانانو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی چې ویل کېږي ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغو سازمانونو او ادارو چې په پراختیايي بشري سولې د پناهندګۍ، کډوالۍ او میشتېدو په چارو کې کار کوي، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په استولي لیک ویلي چې ډېر دغه افغانان چې د پخواني حکومت په مختلفو قضا، مدني ټولنې، رسنیو او د بشري حقونو په برخو کې کار کاوه اوس ګواښل کېږي. په هغه غړ لیک چې د سازمانونو استولې او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل خبر کړی، د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د زیانمنېدونکو افغانانو لیک ته لومړیتوب ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې دوی په خوندي ډول لیږدول کیږي. د سازمانونو د بایدن پر ادارې انتقاد هم کړی چې د افغانانو د لیږدولو پروسه په جدیت مخته نه ده بيولې او هغه ته لومړیتوب نه دی ورکړی. په دوام کې د غراز ویل شوی چې مخکې له دې چې ناوخته شي باید د لیک پروسه چټکه شي. د نړیوالې پراختیا مؤسسو، بشرپالو ادارو او د کډوالو سازمانونو مشرانو د غراز ویل چې که سپینه ماڼۍ دغه پروسه چټکه نکړي نو هغه به د بهرنۍ پالیسۍ او د بشري حقونو د ژمنې په برخه کې د بایدن پر ادارې تور داغوي. دغه ادارو په استولې لیک د شپږو مهمو ټکو یادونه کړې. د بیلګې په توګه له متحدو ایالتونو غوښتل شوی چې د افغانانو لپاره د اسانتیا برابرولو لپاره یو همغږي کوونکې ډله جوړه کړي. د هغو افغانانو لیږدولو ته زمینه برابره کړي چې له امریکا سره ارتباط لري یا خپل نږدې خپلوان په دې هیواد کې اوسي. د سفر سندونه، ډیپلوماتیک یاداشتونه او ملاتړ لیکونه دې له خطر سره مخامخ افغانانو سره شریک کړي. له امریکا د غراز غوښتل شوی چې په مختلفو هیوادونو کې په خپلو پوځي اډو کې د امکانات او پرسونل زیات کړي ترڅو د اسنادو څېړنه په کم وخت کې ترسره شي. د یو سلو درې ادارو او سازمانونو مشران د بایدن له ادارې دا غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکایي جکپوړو چارواکو تل پر دې خبرې تاکید کړی چې له خطر سره هیڅ یو افغان به په افغانستان کې پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټوني بلنکن دا ډول ژمنه د اګست په 10مه کړې وه او ویلي وو چې د افغانانو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي.
We worked intensely to evacuate and relocate.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره زمينه برابره کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي. ډیر مو استلی خو یو شمیر نور تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. موږ له هغو سره د مرستې لپاره کار ته دوام ورکوو. زموږ منه هیڅ ضرب العجل نه لري.
امریکا او متحدانو د اګوست د میاشتې له 15مې چې طالبانو کابل ونیو تر 10مې پورې له 140,000 زیات امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او له خطر سره مخامخ افغانان د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې وېستل. خو ویل کېږي چې په لسګونو زره نور افغانان چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دی تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. د ادارو او سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته په استولې لیک د غراز غوښتنه کړې چې د غیر دولتي ادارو او سازمانونو د جکپوړو مشرانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د یو ګډه غونډه جوړه کړې چې په نتیجه کې د هغو افغانانو وضعیت ته سمدستي رسیدګي وشي چې ژوند په خطر کې دی.
و موریدل چې د څه باندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لسګونو زرو افغانانو د رایستو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. دوی پر امریکا هم انتقاد کړی چې خپل چاري سم نه دي تر سره کړی او د دې افغانانو د رئیسلو چارو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات می په تیر خبرونه کې وپوښتل چې آیا رښتیا هم امریکا په دې برخه کې خپل مسولیت نه دی ادا کړی؟ هغه وایي
لومړی خدا چې دغه مسولیت کاده شوی دی په بشپړ ډول نه دی، او دویمه دا چې ډیر په لسګونو زره نه بلکې له دې ډیر داسې کسان شته چې هغه نه یوازې امریکې ته بلکې نورو هیوادونو ته د تګ حق لري، لیکن داسې اړوند هیوادونو ونه کړل. هغه کم شمیر کسان چې هغوی په یوه نه په یوه طریقه رسیدګي وکړای شوه هغوی له هیواده ووتل، لیکن ډیر داسې کسان شته چې هغوی له مکملو اسنادو سره هغوی لسو کلونه زیات یا په دشل کاله دوی کار کړی دی، خو د چټکې پروسې دوی له دغې پروسې نه محروم کړه. دویمه خبره دا چې تقریبا په اونۍ کې په سلګونو کسان ما سره اړیکې نیسي، تماس نیسي، څوک مدني فعالان دي یا ځوان سیاست مداران دي یا هم دې څلوېښتو نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی، هغې د دغې پروسې نه شکایت کوي او د دوی ژوند رښتیا هم چې په خطر کې دی.
وایي سادات صاحب دغه ځوانان چې په افغانستان کې باندې او غواړي چې لویدیځو هیوادونو ته یا هم نورو هیوادونو ته ولاړ شي، د دوی ستونزې څه دي؟ تاسو سره څه ډول مشکلات دوی شریکوي؟
لومړی خدا چې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی او دوی ویر لري او خوندي نه دي. دویم دا چې د دوی هغه فعالیتونه چې د دوی په سوشل میډیا کې، په مدني، په اجتماعي رسنیو کې یا په مخامخ غونډو کې یا په اخبارونو، مجلو، په تلویزیونو کې راغلي دي، د خپل ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه فعالیتونو باندې ګواهي ورکوي. د دې تر څنګ که دغه ځوانان لودین صاحب نورو هیوادونو ته، نه یوازې امریکا ته، نورو هیوادونو ته بیول کیږي، همدا اوس باید دوی مشکلاتو ته چې دیننه په افغانستان کې دی هغې ته رسیدګي وشي. دا ځوانان پیسې نه لري، دا ځوانان د پاسپورټ یا د نورو اسنادو جوړولو دپاره امکانات نه لري، د هغوی غربت دی، په کور کې د خوراک څښاک څه نه لري. زموږ غوښتنه یوازې دا نه دی چې دوی دې له افغانستان نه وایستل شي، بلکې په افغانستان کې دننه اوس چې کوم له مشکلاتو سره مخامخ دي هغوی ته د رسیدګي وشي. ښاغلی لودین اجازه راکړئ چې دا خط یوازې جو بایدن ته هغوی ته نه، بلکې هغه تو څلوېښتو هیوادونو تر څنګ دی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ولېږل شي چې هغوی په افغانستان کې مستقیما حضور درلودل.
سادات صاحب، تر ډېره دغه غیر دولتي ارګانونه چې دي انتقاد کوي پر چارواکو باندې، خصوصا پر امریکا باندې، دغه راز بریتانیا باندې، اما چارواکي په ظاهره ځان سپین بولي. دوی وایي چې دوی خپل مسولیت ادا کړي، یو لکه څلور زر افغانان راوستل او نور هم چې دوی مستحق ګڼي له افغانستان راباسي.
اصلا کې هر کله کوي چې هغه کسان چې دوی له افغانستان راوبسل یو ښه اقدام، لیکن بشپړ نه دی او په دې کې نیمګړتیاوې کوي، مکمل شوی نه دی. مونږ بشپړول، مکمل غواړو، او هغه نیمګړتیاوې چې اوس مستحق کسان دي په غیظ نه دي اړوند هیوادونو ته ایستل شوي، هغه کسانو ته د رسیدګي وشي. دویمه خبره دا چې ځینې داسې کسان دي چې هغوی لیویر یا لیدار له چا سره تماس هم نشي نیولی، نو که په دې پروسه کې لا په افغانستان کې له واکمنو کسانو سره، دلته د کوم متحدین، نړیوال متحدین چې وو، هغوی لکه څنګه چې افغانستان ته راغلل، په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي، داسې دی اوس هم همدغه نټو اصاف سره کینی او دی وایي چې د دوی ملګري دوستان یا چې دوی سره کار کړی دی په هغې د سلا مشورې سره وکړي، لیکن هغه چې باید وشي هغه څه نه دي شوی.
د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1296 نوي صفو او د غراس په اکثره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې درته ویل، په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري. خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسپانو کې خبرې شوې مقاله او تبصره درته خبرې کو.
وار اند ډراګز د افغانستان په چارو کې د کارپو بارن تروبن مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د حضور د ضعف او قوت ټکي راخستل شوی دی. لیکوال د افغانستان د سولې اوږدې پروسې، د جمهوریت سقوط او د اگست په 15مه د طالبانو د بیا راتګ موضوع ته پام کړی. د مطلب په دوام کې لولای چې نن افغانستان په هغه اندازې یو سیاسي جوړجاړی ته اړتیا لري چې د اگست په 14مه یې درلود. په لیکنه کې دا هم راغلی چې طالبان خپل په افغانستان کې د ویډل تسلط ناممکن بولي. لیکوال استدلال کوي که طالبان له هم په داسې وڅر ټینګار کوي، اسلامي امارات به د تیرو نظامونو د برخلیک سره مخ وي. طالبان خپل موقت حکومت د سپتمبر په 10 د درویش نارینه وو غړو په حضور اعلان کړ. د طالبانو چارواکو ویلي چې حکومت یې ټول شمول دی، خو ځینې په افغانستان کې د نن او بهر دا ډول څرګندونه نه مني. ځینې ګاونډي هیوادونه لکه تاجکستان، ایران او اروپایي اتحادیه وغوښتي چې افغانستان کې د ټولو سیاسي جریانونو په ګډون پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. د نجونو د حقونو رعایت او ښځو ته د زده کړو د زمینې برابرول له طالبانو نورې عمده وغوښتنې دي. په همدې تړاو د بشر حقونو څار خپرونې هم یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی له طالبانو تر طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې امیدونه او ناهیلۍ. د بشر حقوقو د څار بنسټ د ښځو د حقوقو د برخې مرستیاله هی دربار ویلي په افغانستان کې د هرکانو خوندزي پرانستل شوی، خو ډیر شمیر جونې نشي کولای خوندزي ته ولاړ شي. د لیکنې په دوام کې راغلی چې ډیرې ښځې لخپل دندو لري کړل شوی دي. لیکوال وایي چې ښځې د خپل حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزه کوي. دوی وغوښتل چې له طالبانو سره مذاکره وکړي او کله چې د هغوی هڅه بریالۍ نشوي نو په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. طالبانو ویلی چې انجونې په ځینو ولایتونو کې لکه بلخ لاش پګم ټولګي پورت هم خوندزیو ته ځي. د غوی ویندویان وایي چې اوس پر داسې طرز عمل کار کوي چې په نور ولایتونو کې هم ورته اقدام ترسره کړي. هغه انجونې چې لاس دکړو محروم شوی دي وایي چې لا هم نه پوهیږي چې مشخصا دا طرز عمل کله بشپړ او پلی کیږي. لدا غونجونو یو شمیر ازادي رادیو ته ویلي چې د روخان راتلونکو په اړه هیلمند نه دي. هې دربار ویلي چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د منې کنوانسیون لاسلیک کړی. لیکوال اعلان نړیوال ټولنې وغوښتي چې پر طالبانو د فشار پر راوستلو سره د افغان ښځو له حقونو دفاع وکړي.
ازادي رادیوي مجله هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. مشهور شاعر عبدالرحیم مجذوب وفات شو. په دې خبرونه کې د شاعرۍ په اړه خبرې کوو او د ارواښاد مجذوب د مرکې و برخه در اورو چې د هغه په ژوند برسره شوې ده.
شاعري چې کومه ده، د مینې، محبت او د خایست یوا لوردا
دوستورو پاړه بحث لرو.
نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې انسان تخیل ترازی
او د کابل د لوی تراژیدی پانی را اړو.
لیکوال دی بخل بلې نه سوې یو بیونه مې رسول دې دې ذات بہت خوشاله سو دې ارواشاد حافظ صاحب کو چرسته وایو.
د خبرونه په لا فرهنګي خبرونو کبو
شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب وفات شو. مجذوب چې په 1915 کال کې د خیبر پښتونخوا د مروتو په سیمه کې زیږیدلی وو، د روانې اونۍ د شنبه په ورځ لدی نړۍ سره مخخه وکړه. ارواښاد مجذوب لومړنۍ زده کړې په خپل سیمه کې کړې وي او ورپسې د پیښور پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی وو. ارواښاد مجذوب د پوهنتون له فراغت وروسته د وکالت دنده هم کړې وه. مجذوب شاعری، لیکنی او څېړنې وکړې، خو شاعری بچی د یې مشهور کړ. د مجذوب ډیر کتابونه هم چاپ شوی دي چې د کتابونو نمونه یې زیړ ګلونه، وینې او ژوي، لال او کوتلال، د مینې تنده، د مجذوب کلیات، د نور مظهرونه او د مروتو کسرونه دي. پرونه خبرونه کې د ارواښاد مجذوب د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ د هغه مرکې یو برخه هم دروو چې زموږ همکار د هغه په ژوند ورسره کړی ده. په هلمند کې بوست رادیو خپل خبرونه بند کړې. بوست رادیو چې په هلمند کې ډیر اوریدونکو درلودل، په 2001 کال یې خبرونه پیل او له 14 کلن فعالیت وروسته یې د طالبانو له واکمنې دوه سره دروازې وتړل شوې. د بوست رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولای چې خبرونه ته دوام ورکړي، نو ځکه بلدی وروسته په هلمند کې د بوست رادیو خبرونه وانه اوریدل شي. بوست رادیو هر ورځ ول ساعته خبرونه کوي او بیلابیل مطالب خپل اوریدونکو ته وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوال رسنیو سره د همغږی ناسته وکړه. په دې ناسته کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا ویلي چې د دوی پالیسی د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب او ساتنه ده. نوموړي همداراز ویلي چې رسنۍ باید د بی پریتوب له اصولو او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره معلومات خپره کړي. په غونډه کې خبریالانو معلوماتو ته د اسانه لاسرسۍ په خاطر حکومتي ادارو ته د ویاندویانو د ورپیژندلو غوښتنه هم وکړه. طالبان په داسې حال کې له خبریالانو سره ناسته کوي او د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د دوی له بیا واکمنېدو سره ډیر افغان خبریالان له هیواده وتلي او د ډیرو رسنیو کارونه په ټپه درېدلي دي.
تم شغل بوخ کې ملا تم ندی لاخوں قتلے دسمری تم شگلے پوخ کے ملا تم دے لاخوں قتلے دسمری لاخوں قتلے دسمری
تخوروان شپے په مجذوب دی خاورې واړه ولی تخوروان شپے په مجذوب دی خاورې واړه ولی ستا انتظار به تر قیامت کړم آشنا په قبر. تیره ونۍ د همدې بیت پر شاعر عبدالرحیم مجذوب خاورې واوښتې. مجذوب خپله شاعري په رومانی رنګونو کې ونغاړله او بیا یې د لوستونکو مخ ته کېښودله. مجذوب چې د انګلیسي، اردو او فارسي ادبیات لوستي وو، ویل یې له انګلیسي ادبیاتو متاثره وو او په همدې خاطر یې له دې ژبې ډېر شعرونه هم پښتو ته ژباړلي وو. مجذوب به ویل چې د نورو ژبو له ادبیاتو متاثره شوی او د ژباړلو تر څنګ یې دا هڅه هم کړې چې خپلې خبرې په هغو شعري قالبونو کې وکړي. مجذوب غزلونه هم لیکلي دي خو نظمونه یې ډیر مشهور دي. د مس پروین نظم چې وینرسې ته یې لیکلی یو مثالی نظم دی. د دې بیت په څو وروستیو بیتونو کې وایي: هی توبه د ښایسته و له بیلتونه، رب د ژغوره دې کړاو او له کړمونه، مالی دلی دی دا مرگ دی نه ژوندون دی، په صلیب د ظالمانو شوا خون دی، د هغو ورځو دی ورځې تیرې شوې، مان نه دی هغه ورځې هیرې شوې، اوس د شپې چې کله سترګې کړمه پټې، هغه سترګې راته راشي پټې پټې، راته وایي چې خوب مه کوه تیار شه، هسپتال ته راځه ژر کوه بیمار شه، هسپتال ته راځه ژر کوه بیمار شه. لاروا خاد عبدالرحیم مجذوب سره د ازادي رادیو د مشال څنګ همکار عمر دراز وزیر د هغه په ژوند مرکه کړې وه چې په دې مرکه کې اروا خاد مجذوب د خپلو شعرونو او شعري تجربو په اړه مهمې خبرې کړې دي. دا مرکه په پیل کې اروا خاد مجذوب د خپل شاعرۍ د پیل په اړه غږیږي.
لاور درې نه چې زوم کنه
نو ما لیکل بزان سره کول پلار تم ډیر سخر وو ایغنه ولې چې دا ساز اواز التا خلقو دا سنینزونو ربابزونو دوه کار والو دې یعنی هغه سره
مطلب خلقو بد ګڼو
ها د غریب هغه کړهو کنه پلار مسله وسره بیا د تعلیم ترسه نه وساته نم لسم جمع چې پېښ مدرسه پېښه وا نو هغه وجه باندې دا غوښتل چې د سوچ تاسو تعلیم ورکم نو زه بیا وانه ډېر په سبق باندې او تل به مانا د کا پې د لیکلو د یاداشت پوښتنه کوله ما ته اته لیک مو ولاو د هغه نه براته د بل کرینا اندوانو کله د دلته مو خواته هغه نه به ماستر راته سنسکریت په تشاو ها اغه فارسی چې کومه دا هغه نه ویلا دلته یو مولا او بل کوس کلی کې دا د کچکوټ نه نه لکچکوټ هغه اته نیول او پرشن به یې غرا شاو او کور کې بده اقبالیات په تر راول اقبال کتابونه باندې درا بار جبريل زر به کړم دا ما سره یعنی دلته کور کې پراته او یاجبا جمعات کې ماتر یوسف علي خیال درا او سکندر نامې پورې دا شای
دا جمعات
دا جمعات کې ویلا
سومره جبی دی چې پیغام دې تاسو ته ابور اسیل دې تاسو ته درځي سي
په پوهېږم کنه پوهېږم بلغه پښتو اردو او لږ پینټو پرشن باندې پوهېږم ا انګلیش هم دغه څه مطلب له زبا غسه انګلیسي شاینه ولیک خو انګریز وال شای ز په هغه ترجمه کوله اسه
ولې مشاعری شروع کړه اول داسې سو وجوهات وو
څه انهرنت غوی سړی کې ماده وی او څه د ما مولي دلته دا هغه هم وو ولې چې دا ډیر لیټ ټایم چې زه وکینو بیا یو دوه روم ملاګان وو بیا سره مملسلو خټکو ملاګانو مشر ورور یې وهلای وو هغه کشر ورور او لاسې په مات کړاو به به شیشن جج مو راضینامه سره کوله دوه بیا راضینامه نه وصله بیا به سره لاړو هغه ما موکل چې کوم یو ډیر کافر شیرونه ویلا داسه دیپ شیرونه به وډوره او چت شایری بابا به ما ورته ویل چې چې ته د فاسی تاس ذکر را وېچ دلته غزي خلکو کوټ کې یو ملاو او وېچ زه هغه سره طالب واغ نو شاید دا هغه سره و بل چې ما عمر چې ما چې غتص هغه وکړه کنه خیال وکړه بیا دا غا مولیو چې دا کوم نه ما ته سبا کر شاو علي خبرات یو خو ما سوسایټي کې کوم وا شاعرانو سره به خام خاوا بل وجوهات چې دی د چې لو او بیوټي هغه دا لاس وی زه به دا وایم چې دا شاعري چې کومه دا د مینې محبت او د خایست یو لور ده پیدا کړې سره دا
مطلب تاسو دی چې مینا او خایست ضروری دی شاعري لپاره
شاعري لپاره بالکل ضروری
مجذوب صاحب زیاتره شاعران خو شاعري قدرتي برخه هم غني تاسو دا غي سره سمره اتفاق کوي
دا دا چې تن نچر نه له قدرت نه ځان نه څه خلاصا ولای کته و دې کوي چې مطلب دا تبا قدرت پتا حوی دا تم څه کې یو قیدی اسار کې لادا سه وکنا لسپول کې میجه سمباله کې دا شایې تنتونه خلاص ده نه سه دې متعلق به سموای چې کوم قران دا او سنت دا دا موږ لپاره به داسې یو جینیس د خلک مفتار دا خبرې دي چې دا د ول جینیس ټول نه شو جینیس تا
په خبر پانتون کې چې کوم وخت تاسو وای نو الته تاسو کوم شاعران او ادیبانو سره ملاقاتونه وي
دا چې په پېښور کې ما نو کلندر ممن ادریس بچا حمزه صاحب مهدی صاحب ولی محمد طوفان دا د ټولو سره بایوا د هغه کامل صاحب بلخانه چې ایوا غونډه کوله هفته هفته وار او هغه چې مې ورځ وا یایت وار ورځ چې کوم ورځ بچو چې په هغه ورځ بدا غونډه کېدله او زه به بیا دلته راتلم او یو بل څوک ورسره لا بنو ګوشي بم خو زه به په ټیک ټایم ورته رسیدنه او ما د تنقید یا شی شاعری کړول د دالتز د کړی دي
مطلب تاسو ولسی ادبی جرګه خو نه یدوی
جرګه دا دغه شاعر کنه د کامل شه بارغه بلخانه او هغه کې تردا پورې چې کومینست ټایپ خلک هم وپچی افضل خان بنگش هغه هم بارته ورته دنه به مور کالج کې وا هغه د زمي لیکوال تورنا جوړه کړو هغه هم ماسه مشاعره وو خو یافتہ وارم بکولا
تاسو چې کله بنو تراله دلته مولسی تنقیدی ټولنه جوړ کړه نو دا د هغه په خبر اولسی ادبی چې کوم ټولنه و دا غي تسلسل خو نو
یو غو ضرور به غو هغه دا وکنه چې خو بنیاد هغه دای شه بل تا چې ما ته به کامل سی اب شاګرد دا پهلا اوس نه پایره چې په تری شاګرد پاته سنه ما اصلاح خو دنه دا کړی لا غن دا کړی کنه خو دا خبردار چې دا خط و خال دے پوئٹری سے کا کر خید و خال بولے دا دے شے پوئٹری لا دا ورز ارینجمنٹ سے کم دا ما دونا عربی دلائی دا وزد کوشش دا کہوں چھے زر شایری لی کنا چھے خی اگر آسی بیا خی 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 پچرا دی کنا چھے شین اگر آسی بیا شین تکرار با پچرا درمی کنا دیتا الیٹریشن وای انگریزی الیٹریشن نو ما چھے انگریزی پوئٹری وہ کتلا کنا کالج پا ٹائم سے نو ما ویلا چھے ارپا کار دا چې دا کلاسیک دور دی انګریز هغه خاصه ختم سره پښتو پوئټري اوس په کار ده چې رومانټیک او کلندر صاحب دغه ویلا بلبا دغه ویل چې اوس رومانټیسم تا هغه ورکول په چار دي نو ما بیا دې کتاب کې هم د هغه شاعرانو ذکر کړا دا ازنه بیا هغه کلام ترجمه کړی دي او ما دا مطلب و چې هغه پښتو کې هغه سي مروالی دا رومانٹیسیزم میں مش پر توتا والو
مجذوب صاحب انگریزی پوئٹری کے یا انگریزی چ کم شاعری دا پغی کے تاسو کم شاعران دے خوش
دا صدا گولڈن ٹریزر یو کتاب اگا چ تو وے نو اگے چ بدا سے شاعر نہ بو چے اب بائرن کھلی لکھلی ودا سے شاعر نہ بو چے اگا با کرس کھلی لکھلی و باز شاعر نہ بچے کم دا دا وزورت یا براؤننگ سے لکھلی و یا با شل شلی کلیو شل یو باغی پورتو رشتی خبر دادا ماتا دی کیس او دی شل پورتی چکو مدا آغا دی رخواش آوا او بیاور پسیم دی ایسٹی کالج والا سیمن تلر کالج دو والا شایری خواش آوا چی دی پیرانو آو دی آغا غور یعنی این میتیریل غون دی شایونا بی پیدا کرد کنن نو شای بی پیدا کرد چی پورتی چی پشتو که ما دینا دا تلی کلی دی دتا کن دارو مانتی سیزم دا دے کتاب دا زر رومانٹیسیزم آئے نیرو سے اب لکھی کہ اگر ہسٹری آف ورلڈ نیرو اندر تھا پہ خطون سے ہر ایک کنٹری ہسٹری لکھ لیتا نو انگلینڈ ہسٹری اتر لکھی کہ انگلینڈ کے پدا دور باندھے ڈیر کھلی پوئٹس ول کہ یو کٹس وہ یو بائرن وہ یو غولا شلے وہ دا دریزل می شاعران چې کوم دی کنه دا ډېر هغه شاعر خو بایرن سسر زنه متفق کېده هغه چې کوم دا شله خو باغی وو اخو خان وو نخره وو کنه بنشکره وو ولې چې اوله ایت سیزم په چا شوري کده بیا چې کوم دا د چرچ د ملاګانو د پیرانو د ارشا خلاف په لیک چې کوم بدمره خلکو قدر کاوله
ستاسو چې کم نظم دی پاغی کې تاسو ډیر هیتونه متعارف کړی دي نو دا تاسو مطلب سوک فالو کړی دي په عالمی سطح باندې کا خپل شوري تور باندې تاسو کړی
بی مورا کولا نو مورا دا فارسی چې ویلو کنه اردو چې ولا ما اوټ اف کوټ دا ویلو دا خو مطلب دا انگلیش پوئٹری کنه چې ما فالو کړی دی هغه ما خپل پوئٹری هغه شانتا راولې ده یو طرز مې راولې ده زنه ما ترجمه کړی دی هغه سره مې ترجمه لیکل ده
مجذوب صاحب ډېر خلک وایي چې په موسیقي باندې هم تاسو ډېر مهارت لرئ مینا ور سره لرئ
نظم موسیقي انسټرومنت راغولا سه یو هم نه سه راغولا خو راغونه دی پراغو نه سنه نه پوهه خو دا پېښور مجلسانو چې کوم ربائی یا کوم غزل یا سندر ویل دی دغه مورا واخړی دی کلبټونه دغه ورته یی شي دی
کما موسیقي دې زیاته خوخی
یار دواړه مې خوړه کلاسیک شاوی خو کلاس مې خو خوښه ده چې کلاسیک شاعری چې کلام چې وی دی ش پوئټس وی همیشه او ش غزل وی پچی یعنی تاسو دا شرابی مې شرابی هغه تا عزیز دا څخه دا عزیز کوال اگر دخلے دا نال دا خواہ غزل یا کلام دھورا مزدار دا چی سلائے متاثرہ کی دا شرابی میں شرابی چی دگا شرابی نسائی آگا آئے صوفیزم وال شرابو نسائی چی دا صوفیان آخ کئی چی تسائی کئی دوئی میڈیٹیشنز دیا گا
تاسو شاعری کے تصوف سمرا مطلب
ما غوط شاعری چی اور ریل تصوف نسدا آسے ورز تصوف تا پچے زبانی دا زکه چې هغه ما یاد ز صوفی خو نه يم زما خو ته هغه اقبال ور شعر ویل کنه چې شاهد اول بجا اخته انداختن باز اور در در جهان اخته انداختن یعنی اول خو ته پر خپل ځان چې هغه هغه پیدا کا کوالټیز پیدا کا چې د تا رسول سو ویل دي تا یا تافلو کړی دي دا ټیک تا چې زه د رسول نه ډیر متاثر یم ډیر متاثر زین او ما قرآن په مانو لږ ډیر ویلا دا خو یا خی هغه ټولې کیسې خو به قرآن غو نه دي کنه قرآن به وچت کلام دا غدا
عبدالرحیم مجذوب صاحب په اخره کې د خلکو د پاره د شاعرانو د پاره بیا نوی چې کم شاعران دي د دې پر بس پیغام لري
زه خو سیاسي سړی نه خو دا زه ویلې سم په کار دا چې پښتانه هم ایوې ځان ډېر لاندې سي او په شریکه باندې سي ټول او شاعران چې کوم دي دا چې کوم دا د مقصدیت او ریالیزم دا د پرتی چې پیدا کی
سکم دے تم سگلاو کے ملا تم دے تم سگلاو کے ملا تم دے لف میں کتل در تسم دے لف میں کتل در تسم دے تم سگلاو کے ملا تم دے تم سگلاو کے ملا تم دے لف میں کتلے در تسم دے لف میں کتلے
کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علم ګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنی په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. لا ښاغلی سحر سره مو مرکه کړي چې په پیل کې نوموړی دا کتاب پاړه را تغږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنۍ خاطرو او یا تاریخي داستانو مجموعه به وګورو چې دا چې اوس په دې اړه سوایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې ورځنۍ خاطرې لیکا نو هغه ورځنۍ خاطرې دې شوې چې زیاتره خو شخصي وي په ودو وختو کې او بیا مې وروسته سیاسي کړې البته تر راتلو کې هم ډېر شخصي ورځنۍ وایې ستل بیا وروسته بیا نو چې کابل حالت بدل شو بیا نو خو هر ورځ داسې پیښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پیښې وي او د انسان تصور لري پیښې وي یعنی داسې پیښې وي چې موږ هیڅ تصور نه کوو بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنۍ یادښتونه دي ځینې کې راځي چې باید برخه معلوماتونه وي بیا مې په وخت کې هیواد سره ما پیونو لیکل کله کله زړه درد چې ولې کله د خلکو هغه احساسات او هغه ولې د کلبم نو هغه شیونه ما په نور مجموع کې نه راولې البته ممکن دي هغه هنري اړخ کمزورې نو په دې کې مې هغه مو اضافه کړې دي باندې حال کې باندې تنظیمه د سپیغه وخت کې مې لیکلې وو او دغه وخت ترجمانی کې هغه دې لپاره د دې پیښو پر روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شیونه او تنظیمه او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اړخونه لري چې جالب هم شي خلکو ته بل خبردار شي په دغه وخت کې چې دا مالک لیو نو په نور مجموعه کې نور راوښته او دلته ځای وشل تراسي نو دا باید خلک د مایه احساسات نه بلکې د خلکو د غوښه احساسات او بولی خو په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپیږي بیا به کیږي څنګه به کیږي خو شمه راځي چې لیکي هغه د زړه بلاس په میوست په دې باره کې یو دغه خبره ده. ان فرانک دی یو انجلی ده، یو هدی انجلی ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. به کله چې هیټلر قدرت ته ورسېد، دوی ولاړ په اسلام آباد شو هالند ته. په هالند کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بالاخره فلمونه جوړ جوړ شو، او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه، کور موزیم شو په المان او هالند کې. دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي او ډېرې هغه دي، او یو ته یعنې ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و، او باید یو چا لیکلی وای. البته دغه د تاریخ د درې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پیښو باره کې لیکلي.
سحر صاحب، یو خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واخب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمسولی کې اول تاریخ غدي ارګ نه او پرون ګنه د جته ولا سوال مې ولا تاریخ یو بل شی دا اصلا برشا د مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل، د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي دی. د کابل د ښاریانو د هغه وخت حالت ته مور ولې انشاءالله ځکه چې څه شوي دي، ټول سب شوي دي، ځینې پېښې دي چې د ما تر مخ تېرې شوي دي، ما خپل لیدلی دي، په ما تېرې شوي دي، په یو بل چا تېرې شوي دي. مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عمل ورغلې مریدلې مې دي. مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړي مې یو ځای ته رسولې دي، او شاعر دی و مې چې د ماتر مخ خلک وژل شوي دي. خپل په دغه غږ کې څلور واري چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې مې شاید راغلي، له حتمي مرګ نه وګورل سوای، له حتمي مرګ نه یعنی. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چلیدلې دي پیغو باندې، یعنی بیا مو خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال در واخا د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و. در واخا د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کور وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
دغه وختونه خدا خدای د افغانستان هغه پښتلغه د بحران اخیری ټکی چې ورته وایي همدغه وو. هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرهنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په برخې چې څوک وو، زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته. هنرمندان ټول لاړل، زیاتره یعنی ډیر کم به پاتې. لیکوال همدغه شي، د لیکوالو وضعیت ډیر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دی. د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې د ټولو خو دغه حالت چې راغی، بس هر څه له پټپه ودرېدل. نو دې ژوند هم د ټولو خراب شو. د ما په یاد ارشاد دنګل صاحب د خدای وبخښي دا د شاوالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېر یې حالت خراب و. یعنی هغه حالت یې بس د ما یادي چې څومره په څومره بد حالت و. هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پښتلا د مشمارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغه سې غونډې لرلې، منتا په کورونو کې به لرلې. ډېر کسان به کېنستو سره، او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري و نجف تکل و، ننګیال صاحب و، مستان صاحب و جنور ملگری و مجھ پہ کینستو دا غونڈی پہ یہ معمولا ہر ہفتہ کے نقش غونڈی بھی نو یو بہت خوشحالی پیغو کی خوشحال ہو پیس اللہ نو پتہ کو وقت کی دا حالت نو یعنی لکھوال دی بیخل دلے نہ سوئے یو نے میرے سیولی دم دی بہت بہت خوشحال ہو دی ارواشاد حافظ صاحب کو چرسا ہوئے وہ نجف تکل پری بد حالت کی وہ چو ماجرت مجبور سے بیا برا گئے چو آئی نول کابل کی امدہ سے نور لکھوال استاد اسماعیل لکھ رہے ہو بخشی پنیر یا بد حالت کی ہو نو دی زبان تو شرائط خود خراب ہو چون زبان شرائط خراب ہو نو فرہنگی کارونا ہم نہ ہو البتہ جن ملگرو پرستی کی شلیش وضع خاص ہوا جن ملگرو بیا دی ہندار اپنا باندھی ہو پرستو خپرونا رہا ہوئی سلا جریدہ ہوا پویان سے وہ لاو صاحب لیوال صاحب جنہوں نے نور ملکر پھر کار کا وہ کم نور بدر صاحب فکر کم ہو یو چھو وقت پار اگر آؤ تو روشنی بند سو بیا بیا رسو اب یو چھو نور رسپانی جریدی ہم بھی شاخ زیادہ تر تنظیمی بھی نور دیدی ترک نہ لگے اگر ملبت بیا سبب نہ ہوا کہ رس پالا دی عرفان مجھے معاون چھاپے والے امنا سویا کوشش سے وہ کہ متبام لمنظ لارا
سحر صاحب یو خبر دا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوي حتی د هغه وخت پاڼه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي د دې تکرار علت تاسو څه بولئ
هیواد ته پیږي ولې تکراری دی زموږ تاریخ یو شا عوامل کې ډیر ځاتې نور عوامل کې دی موږ طالب علی والی و نوری خبری یو لوی علت دما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت په ندی کتلې په انتقاد ډول باندې دغه وخت خاطرې دغه وخت لیکنې دغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان د ترقی په خوا باندې روان ک او ډیر ښه کار روان وک کتر وسوای افغانستان بطر اروپا مخکی وو خواه هغه لمنځه لاړو بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو بیا د هغه په پلو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوې مجھے آواز جنہیں غازی امان اللہ خان توصیف کو اس میرے شاید مخالفت ہوئی تھی اما لاساسی تو جو دانا نہیں تھی خبر کری سی سو والی داشی وس ہو او کم اشتباہات وسو پیغ وقت کی کم عجلہ وسو پیغ وقت کی سیدھا بے بت رتلوں کو بند نہ تھی کرا والا امدا کا سلسلہ کا دے خوانے ہو خوانی وزیران و دیپخانو حکومتون و دا کسان کل کل دلت و حالت وینم اکثر وقت دویت هیل ورد نکوه ما چه دیر یه وقت خطری ولی که یا توی به طرفانه ولی که نو یه ویلا که ام داغه دا چه مر ندی لکلی چه شایی داغه خطری شما لکلی دی بیا ورست ورست نمی مطلب دا همو چه مر بیا یعنی دوغن درس و اخلو که چه دی مجھے دفخوانو وقتوں دا شیل رہا لے شاید کم امتکار کریا بھائی سخت سمزر اس پر یاک دے ہمیشہ کہ ہر چیرے ہو پہ ہر چاپوری مطبات اللہ دے ہر چاہ طرف داران ہو وطن تر طول مہم دا دے وطن دے پارے باید ویلے کو طول نصرے باید درس ہو اخلی دا مہمہ ند البتہ مسئلت کی مجھ طول شریک ہوں نو خبر دا دے مجھ باید لگین درس ہو اخلو او دا دغه حالت راغلی ده باید بیا تکرار دپاره باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ دغه حالت ته ولي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول وستوري که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئنو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کېږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې لتا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د دې لپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالب و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند نشي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د دغه خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجود وي او د همدې لپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمانه انسان لا شعور یا تحت شعوري ذخیره هم د همغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوی کیږي اسطوري له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطوري زموږ په قدیمی تحت الشعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطوري خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وای چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطوري وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطوري زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیری موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیری پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده شورته وي، دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیری بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغه ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات، هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوې دي، په هغو کې غنی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پټه خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په غنو علمي دلایل ما دا ثابت کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپيري، انار خندان او سیب جړان، دا غنی دغه سي اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیات دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانی افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای وغوی عقیدوی ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زمونږ په ادبیاتو کې نخي بيخي ډيري دي او موږ په اریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه لمونږ سره ګډي دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډای اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلی له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
ترنو اوریدونکو دا ودې ونې د ازادي راډیو مجلې خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې.